ګران اوریدونکو سلامونه می ومنئ د وی او ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوته مو یو ځل بیا ز بارکوال ناخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وي په تیرو څو خبرونو کې زنوم هلمنیم چې زما له همکار بختور شاه صاحب سره به مو له بل ډیوي خوند اخیستی وي خو یو تند چې زه محسوسوم هغه دا چې له تیرو څو میاشتو راهیسې چې بل ډیوه ادبي خپرونه بیا پیل شوې ده ستاسو اوریدونکو ګډون پکې بیخي نسته پخوا به تاسو ټلیفونونه کول او له موضوع سره سم به مو زموږ له میلمنو پوښتنې کولې او په خپرونو کې به مو خپل ګډون کاوه یو ځل بیا دا خپرونه په خپل ګډون سره خوندور کړی او خپرونې ته ټلیفون کول مه هیروئ د ټلیفون شمیره هماغه پخوانی ده 001-202-205-0403 001-202-205-0403 اوریدونکو د نن په خبرونه کې به هم شاعري اوري او هم به پر شاعري خبري واوري په نننۍ بل ډیوه کې به د پښتو ژبې د تکړه شاعر او بیساري نقاد ښاغلي قیصر افریدی پر شاعري او نورو ادبي کارونو خبري کوو قیصر افریدی ل ډېر مودې راهیسې په کراچي ښار کې اوسېږي او کراچی ته که څه هم په میلیونونو پښتانه په روزي ګټلو پسې تللی دي خو د قیصر افریدی غوندې په لسګونو لیکوالو پکې د خپل زړه په وینو د پښتو ژبې او ادب ډیوه هم بل ساتلې ده په خبرونه کې به له موږ سره خپل ښاغلی قیصر افریدی او د پښتو ژبې یو بل تکړه شاعر او لیکوال جاوید احساس را سره میلمانه وي دوی دواړه د ښه شعر لیکلو ترڅنګ تکړه نقادان او د ادبیاتو په اړه د ژورې مطالعې او نظر خاوندان دي قیصر افریدی صاحب او جاوید احساس صاحب تاسو دواړو ته په خبرونه کې هر کله وایم
ډیره مننه
قیصر افریدی صاحب خبرې به له تاسو سره پیل کړم او څنګه چې ما یادونه وکړه چې تاسو د ژوند زیاته برخه په کراچی ښار کې تیر کړې ده اوس هم په همدې لوی ښار کې اوسېږي نو کپایل دی وکړو چې په کراچی کې چې تاسو کله د پښتو ژبې او ادب لپاره هلې ځلې پیل کړې دا څنګه حالات وو که په دې اړه لږ تفصیلي معلومات راکړئ چې په کراچی کې څنګه تاسو وکولای شول د پښتو جدید شعر او په دې ښار کې د پښتو لنډې کیسې او افسانې لپاره هم ډیر کار شوی دی دا څنګه حالات وو او پښتنو لیکوالو څنګه دلته د پښتو ژبې او ادب لپاره کار پیل کړ قیصر صاحب تاسو فکر کوم چې سپیکر هم لګولی دی یاد څه ستونزه ده غږ مصفه نه راځي که لږ داسې ستاسو غږ به زه خو یې داسې اورم خو اورېدونکي شاید سم وانه اوري اوس بیخي سم دی و مهرباني
لوی پس منظر دی او زه دا ویلی شم چې په هغه وخت کې چې زه کراچۍ ته راتوسار شوم د خپلو معاشي دولتونو سر مخه وړاندې کراچۍ کې د پښتو افسانې ډېر لوی تایرت دی چې اوس زموږ تر منځ موجود نه دی هغه دلته موجود و د فیوم صاحبي یو لوی ادیب دلته موجود و همدغه شان یو ډېر سپېڅلی او د پرو شخصیت باچا خان کا سیستم موجود دا یو اتفاق دی چې په کوم ورځو کې کراچۍ ته درغلی چې بیا هم راغلو او زمونږ دا ډله چې ده پنځو شپږو کسانو مشتمل ده شو دلته ادب صورتحال چې و هغه دا و چې دلته زموږ یو شمېر ادبي ټولنې موجودې خدا هغه ادبی ټولن او کلی ادبی سرگرمی چې هغه ما چې پر شاعرو په موخه نه پاتې دي او دا دی چې د دې علاوه تن کیږي شاعرینه کول شاعری کول په سنجیدہ ادبی موضوعات باندې بحث او مباحثه کول په کلاسیک باندې په جدید باندې نو دا هغه چې دلته کې د دې خبرې شوې دا شو نو رسیدلې نو موږ پنځو شپږو کسانو په خپل سړي باندې دا محسوس کړل چې دلته کراچۍ کې د سنجیدہ ادب معیاري ادب او د هغې ترویج لپاره د یو داسې قدم د یو داسې ګام پورته کول ضرورت دی چې هغه دغه لږ وخت یا ډېر وخت کې پوره پوره چې ما غواړم چې د چرګې په باندې موږ یوه جرګه جوړه کړه چې په هغې کې سبا او فین سره د سبا او شخان سبا او سر او ریاستسي دغه پنځه کسان چې دا د دې جرګې پاچا دا دغه جرګې نه زموږ د تنقیدي شاسو او ساتیرو د پیس موبایلو چې مخام وشو ډېر په لږ وخت کې هغې دغې مثبتې سبب شاعرانو ادیبانو شمېر په زیاتېدو شو او دلته څومره نه کړم چې دغه کسان نومونه واخلم دا یو صورتحال دی چې ما په خپل ژوندلیک یا ځانلیک چې دغهم چاپ شوی دی لا خو لومړی یم په هغې کې په دې باندې ما په تفصیل سره راچول هم ده نو زه د جرګې د جرګې دغه اقدام چې و په دې حواله ډېر ښه ثابت شو چې هغې کې د خلکو لپاره یو کشف و او دغې کشف سر مخ سره ډېر شول او بیا د جرګې تسلسل چې دی تاسو کتلی شئ چې په تر اوسه پورې دوام یې ولر په دې مهمانه کې دا مطالعه کولی شئ چې افغاني په حواله شعر په حواله په حواله د کراچۍ نه بیا یعنی د تنقید په شمول دا خبره کوم ډېر ښه ښه کتابونه ډېر ښه آثار چې دي هغه طرح د تاسو سره متعارف شول او زما یقین دی چې تاسو د دې آثارو او د دې تخلیقاتو
قیصر صاحب کراچی داسې یو ښار دی چې هلته پښتانه د پښتنو له لرو بر وطن خلک چې ورغلي دي اکثره په خواري مزدوري پسې تللي دي او د پښتنو له نورې آبادۍ تر نورې آبادۍ زیات پښتانه په دې ښار کې اوسېږي که وګورو په دې ښار کې که څه هم په کوټه او پېښور او په کابل کې چې د پښتو ژبې په او ادب په والا لوی مرکزونه ګڼل کیږي خو کراچۍ داسې یو بیل ښار چې خپله دا ښار د پښتنو نه و او پښتانه هلته په خواري مزدوري پسې تللي وو که دا راته وایاست په کوم وخت کې چې تاسې شاعري کوله یا په دې ښار کې چې نورو لیکوالو د ادب په نورو برخو کې کار کاوه ستاسې په نظر کې د پښتنو د وطن دغه نور مرکزونه وو چې تاسې غوښتل چې باید نوې شاعري وسي او د نثر په برخه کې هم نوی کار وسي که نه په دې ښار کې چې د نورو ژبو کوم لیکوالو خصوصا د اردو ژبې په هغه وخت کې ډېر لوی لیکوال په دې ښار کې دوی اوسېدل که ستاسې په نظر کې هغه وو چې تاسې غوښتل چې په دې نورو ژبو کې چې څه تخلیقېږي او د دغو ژبو ادبیات څومره پر مخ روان دي نو ستاسې سیالي له هغوی سره وه
بالکل بارکوال صاحب دا ډېر ښه سوال دی ستاسو او زه دا ګڼلی شم چې نه خو موږ دې ته هغه د سیالۍ نوم ورکولی شو هغه که مثلا د کوټې ښار سره وي که هغه د کابل ښار سره وي که مثلا د پېښور او مټان وغیره سره وي نو یا مثلا د اردوګانو سره د سیالۍ خبره نو بار د سیالۍ خبره په تېلو خو دا وګوري چې تر څو پورې زموږ د ژبې او ادب خبره ده نو موږ اوریدو دا محسوس کړی ده چې مثلا څنګه چې اردو ادبیات دي سر ګرد دی د هغې د معیار مسله ده نو هغه چونکې د هغې په مقابله کې زموږ د ژبې د ادب یا زموږ د معیار ګراف چې دی هغه څومره اوچت نه دی نو ارین ورو دا خبر په مطرح او چې موږ او دا په کتو دلتا دا چې سرګرمو ته دوام ورکړو او زموږ پایښت او چې دلته دلته په مقامي ځای باندې د کیسنو د اردوونو د معیار او مقدار سیاله شي دایره د مقدار کې جام هغه شي سمېږي کوله کوم چې اردوان کوي او دا چې موږ چې په تاسو یو سرکاري سپورټ سرکاري سرکاري مرسته په ماشه ده او دلته موږ کتلې شو چې او خو د تاریخ د ډېر تور ډېر تور تر اوسه پورې دا سپورټ نه دا څه نه دا هم تر دې نمبر دا او څومره سرګن چې هغه او څو د پانی راوړل نو دا د خپل سوال دي چې کوم سرګن په دې کې تاسو خبره مستوي چې لږ تر لږه کم مقدار کم کوم معیار دي په چې هغه د وخت یا د اثر د خپل سره باندې دا غینه دي کم نه شي.
قیصر صاحب په دې برخه کې موږ به هڅه کوو چې په دې خبرونه کې نن ستا پر ټول کار باندې یو څه رڼا واچو خو زیات وخت به شاعري ته ورکو. نو په پیل کې که ستاسو یو غزل یا یو نظم راواوروي بیا به نور خبرې بیا وکړو.
غزل دا وی خامی په تاسو خدمت کې
ارشاد
دا غزل مطلب سنا چې جواز غوا چې راته یاد وي سنا چې جواز را جوړوا چې راته یاد وي هغه د خپل ځان راته وا چې راته یاد وي
ها ډیر
دیر اس پر بھی پکیم داس لوی والا کے دیر اس پر بھی پکیم تو پخپل انداز جی زمبوا چرا پیاد دے
دیر
تو پخپل انداز جی زمبوا چرا پیاد دے او شہر دے زخو شبستان زخو شبستان خوبی امجگاہ ہے
زه خوشبستانم د خوبونو امجګایم
زه خوشبستانم د خوبونو امجګایم تمنې لکه مرغ راوي خوا چې راته یاد وي
ډیر ښه
تمنې لکه مرغ راوي خوا چې راته یاد وي او مړه ناز د ناز په دړکو کله خفوي مړه ناز د ناز په دړکو کله خفوي زته را ته بیا بیا څنګه وا چې را ته یاد وي
ډیر ښه
زته را ته بیا بیا څنګه وا چې را ته یاد وي او شعر دې چرته باندې لفظ وو حواله زما او ستاوي چرته باندې لفظ وو حواله زما او ستاوي دغه یو نسبت تکرار وا چې را ته یاد وي
ډیر ښه
دغه یو نسبت تکرار وه چې راته یاد وي او مکتبه تل خو به کیسره د احمد وریځې نه وي تل خو به کیسره د احمد وریځې نه وي کله خو اوردم وروه چې راته یاد وي
ډیر ښه نو جاوید احساس صاحب تاسو ته درځم او خبرې به د قیصر صاحب د دې غزلی لامدې مقطع پیل کو. تاسو د قیصر صاحب په دې ورستۍ شعر ټولګه باندې سریزه هم لیکلې ده په قدم قدم قصیدې. نو په مجموع کې به هم تاسو د قیصر صاحب نور شاعري به هم لوستي وي. نو د چې په دې مقطع کې اورته جواز جوړ کړی دی څه فکر کوي چې د قیصر صاحب په شاعری کې د اورت شاعری همسته خصوصا په دې ورستۍ شاعری کې کنه
اڅه خو په دې حق لا یا د قیصر صاحب د شاعری په حق لا خو تفصیلی خبرې کول پکار دي ځکه چې د قیصر صاحب په غزل کې ډیر زیات نظر دی او ډیر په خنه غریا ده
بالکل
او ډیر په علمیت ته پکې او ډیر په رومانیت ته سره دا سينور چې د دوی کوم مشاهده دا تزیاده کومه تجربه ده دا دوی شخصیت کوم فعال عناصر دي یا دا دوی د وجود کوم حساس عناصر دي که سره په کامیابی سره کوشش کړي چې هغه د خپل غزل برخه کی
بالکل
نو دلته یو خدای احمد خبره ده باقی خبره شوې دی او کېږي با نو دلته چې کوم د اور د لپاره که سره جواز جوړوي هغه تخلیقی جواز ده لکه مطلب دا ده چې دا کسر سره یو څو یو تخلیقیت ده ان بنیادی کسر سره تخلیقی شاعر ده او د دوی چې کوم نو سٹارټ مجمع او ابتدایي مجمع دا د دوی انفرادیت ته چې د دوی تخلیقیت چیرته هم د زوال سره مخ شوی نه ده بلکې د دوی تخلیقیت روب معراج ده نه مخ وړاندې تللی ده همدا غرنګ د دوی معیار هم مخ وړاندې تللی ده او دا معیار چې کوم ده دا د دوی د تخلیقیت په حواله مخ کې تللی ده د دوی د تجربه چې کوم تنوع ده ډایورسټی ده هغه مخ کې تللی ده مطلب دا ده چې کسر صاحب کتاب در کتاب وسیع شوی ده او فراخ شوی ده ظاهر خبره ده چې سړی فراخ کېږي نو په دې کې د دوی مشاهده هم کار کوي د دوی تجزیه هم کار کوي او چې کله سړی غواړي چې خپل تجزیه حکومت یې د ژوند نه کشید کړي شوی وي هغه د خپل تخلیق برخه کې او د دې په شایي نظامي فکر هم کار کوي نو چې هر کله یو شاعر د خپل نظامي فکر سره هم رښتونی وي او کمیټه وي نو خامخا به کله کله د اور نه هم کار اخلي
بالکل
لکه څنګه چې موږ وکړل چې ډېر څه شاعران دي خو د احمد پلیر کې غزل لیکي ناغوی دا نقصانو کی چې پاغه غزل کې چې کوم د بهترینو شعرونو د گنجش امکان وي هغه دغه د احمد ته چې کوم شاعری کېږي د روایت تحت هغه امکان وبایلي نو زما دا خیال دی چې کسر صاحب دا ویل غواړي چې موږ ته پکار دي چې د احمد په سپو کې هم ونه بهېږو بلکې کله کله داسې سیزونه داسې خیالات داسې افکار چې زموږ د کام ضرورت وي په خپله دغه سنس ضرورت وي چې هغې د سنس د بقا سره تعلق وي نکلا کلا وخت وخت دا اور نه هم کار اخیتل بکار دی او خبره دا غدا چې د دوی کوم اور دی دا هم بنیادی تور باندې تخلیقیت لري یعنی دا هم آمد دی دا جواز په دې بنیاد ورکوي چې کچیرته د تخلیقیت پر ریسک وي نو بیا خو جواز نه ورکوي او کچیرته تخلیقیت وي پکې شریعت وي پکې تغزل وي پکې او سره سره د دوی نظام فکر چې کوم دی هغه وجودیت هم پکې یعنی هغه موجودګی هم پکې وي نو په دې شرطونو دای اورد قبلوي او دا اورد زه هم دا وایم چې دا بیا صحتمن اورد دی دا مریضان اورد نه دی
تاسو د خپل خبرو په پایل کې مو ویل چې د شاعري علمي شاعري دا او د شاعري په اړه ویل کیږي چې شعر چې دی هغه د تخیل زیږنده تر ډیره او د علم کار له فکر سره دی د قیصر صاحب په د لومړی شاعري په وختونو کې د زیات وخت شعر ته ورکاو خو په دې وروستیو کلونو کې د نثر کار خصوصا د تنقید غوندې زړستړی کار زیات شوی دی څه فکر کوي چې آیا د دې په دې وروستیو شاعري باندې خو به د دې نثر کار اغیز نه وي کړی
دا خو دا که څه انفرادیت کنه چې زه ورته اشاره کول غواړم چې دوی کا تخلیق کړی دی یعنی کې تر شعری مجمع راغلی دی او سره سره تنقیدی مجمع راغلی دی نو د دوی کوم تخلیق ته یا تنقید ته تقویت ورکړی دی او د دوی کوم تنقیدی اپروچ دی یعنی علمی اپروچ ته هغه د دوی تخلیق ته تقویت ورکړی دی حالانکه عموما کېږي دا چې تاسو کوم خبر او هغه عمومي ده او چې کوم ذهین خلق وي او نابغه خلق وي هغه په موږ په عمومي پیمانه کې نه شو کچلې نو زما دا خیال دی چې دا پیمانه په کسر صاحب باندې نه مطلق کېږي اطلاق نه پکې کېږي د دوی چې کوم علمیت ته هغه باقاعده د دوی په ذات کې حل کړی شوی دی ان دوی علمیت چې کوم دی نو خود په ځان باندې مسلط کړی دی کسر صاحب او نه دوی خپل علمیت په خپل غزل باندې مسلط کړی دی بلکې دوی په خپل غزل کې دومره تخلیقی ګوښه جوړ کړی دی چې هغه د علمیت سرچینه ګرځېدلې ده او دا وجه ده چې د دوی کوم علمیت ته یا د دوی کوم تنقید دی هغه چې کوم د دوی نظریات دي هغه په سنه صورت کې هغه علمی نظریات هغه ډېر په تخلیقی صورت کې د دوی د غزل برخه جوړ شوې دي نو دا وایل غواړم چې د دوی کوم تنقیدی اپروچ یا تنقیدی کتابونه دي د کار خو د دوی تخلیق ته نقصان خو بالکل نه رسولي دا زموږ ذاتی رائے ده ان شاء الله زموږ دا ذاتی رائے به ٹھیک وي بلکه زیاته فائدہ ورکړی دا ځکه چې موږ ګورو چې د دوی کومه څه تازه شاعری ده په دې کې ګهرایي هم ډېره ده او ګهرایي سره سره د دوی چې کوم نفسیاتي اپروچ ته او جمالیاتي انداز ده او ډیر خلا یو څه افاقیت ته پکې نو دا ټول سيزونه د دې په شاده د دوی کوم د ذات او سټه او د نظر او سټه او د نظریه پختګی دا او د علمي او سټه یعنی علمیت خو موږ خوشکې ته دلته نه وایو موږ علمیت چې د انسان کوم د نظر فراخي وي او د مختلفو نظریاتو د امتزاج په نتیجه کې یو نظر جوړیږي نو هغه د دوی سره کوم علمیت ته هغه په نظر کې بدل شوی دی او دا نظر چې کوم دی دا باقاعده د دوی د تخلیقیت او د دوی چې کوم تخلیقی ذات ته هغه د دې حصہ جوړ شوی دا نو بیا دا ټول ټول سيزونه چې کله په تخلیقی صورت کې راغلي دي مجمع کې راغلي نو بیا عمراني ذات جوړوي نظمات خبره مطلب دا دی چې کله موږ د دوی شاعری ګورو نو موږ په ذات کې هم یو تخلیقی سرچینه مخصوصو چې موږ په ذات مخصوصو چې موږ په ذات کې یو تخلیقی سرچینه راخد کیږي او دا تخلیقی سرچینه صرف د تخلیق سره وسیله نه لري بلکې دا زموږ علمیاتي اپروچ هم جوړوي دا وجہ ده چې موږ مختلف شاعرانو موږ ګورو چې مزاحمتي اپروچ لري اکثر شاعرانو مزاحمتي اپروچ زده خبره افسوس سره کوم ډیر سرسری وي او ډیر سطحي وي هغه وجہ دا وی چې د دې په شا علمیاتي اپروچ نه وي او علمیاتي اپروچ مهاګه چې دا شاعر د ذات تجربه سره تعلق لري کله کله علمیاتي اپروچ وي د مطالعه سره تعلق لري خو د ذاتی وجودي اپروچ نه وي پکې نو دا کې سر سے چکم علمی اپروچ ته د دې په شا دا د ذاتی ذوقي او جدي اپروچ هم درته درلري ځکه موږ د پاره قابل قبول هم دي او موږ چې ګورو نو موږ ګورو چې موږ نظر مو سره وسی کېږي او زموږ چې کوم میشن دي هغه مو سره وسی کېږي او دې سره سره زموږ میشن ته هم تقویت راکوي
دا خبر تاسو په خپل سریزه کې مې ودی کړی د دې یو برخه برا واخلم هسې خو مختلف شاعران په خپل رنگ او آهنګ کې د دانشورانه مزاحمت روایه او پیرایه کاروي چرته د بلند آهنګۍ ناربازۍ مناظر هم په نظر راځي ولی د قیصر دانشورانه مزاحمت خپل وسیع او ژور علمي بنیاد او پس منظر لري د دې په شا د شاعر نظر او نظریه دواړه کار کوي دا وجه ده چې مستقل استحکام ژورتیا صداقت او وسط لري او کله هم د پروپاګندې صورت نه اختیاروي احساس صاحب لدې څخه ستاسو مقصد دا دی چې یعنی د قیصر صاحب په شاعری کې کوم مزاحمتي رنگ دی هغه ته د هنر اوبه ورکړي دي یعنی هغه د شعر خبره چې کیږي هغه شعري رنگ نه لري
چې بالکل هم دا خبره ده خدا خو ډېره عمومي خبره ده دا فرض کوي کنه زه خبره دا کوم چې د دې په شا د شاعر دا خبره څوک هم وږي چې دا د یو سړی شاعری تخلیقي ده خو دا کثرت کمال دا دی چې علمیاتي په تخلیقیت کې بدل کړي یعنی دا څه وکړي دی چې یو سړی علمیات نه وي او تخلیقیت وي سره نو بیا خو دا غینه موږ دا توکل لرو چې د دوی په شاعری کې به یعنی غیر وی پروپاګاندا باندې وي اصل کمال دا دی چې دا یو شاعر سړی سره علم هم وي ٹھیک تا کنه او نظریه هم وي سره او بیا هم دا پروپاګاندا ښکار نشي نو دا کیسر صاحب خصوصیت انفرادیت پټه کې ده چې علم سړی ده او د نظریه سړی هم ده د نظر سړی هم ده ٹھیک تا کنه یعنی د نظریه یا د پروپاګاندا اهمیت هم نه خبر ده چې پروپاګاندا په دې سیاسي دور کې اهمیت هم لري خو بیا هم په خپل تخلیق باندې سمجھتا نه دا کړي یعنی پروپاګاندا ښکار شوی نه ده بل خاصه خبره شو کومه ده کنه ان د پروپاګاندا ښکار کېدلو نه باوجود چې د دې پروپاګاندا ښکار شوی هم نه ده بیا هم د سیاسي اجارې دایمه مزاحمت کوي د علمی اجارې مزاحمت کوي په سچای باندې دا خبره ما په کې ډیسکس کړې دي په سچای باندې بحث طاقت اجرا نه مانی دا اواز دا غدا چې زمونږ شاعر ډېر په وسیع تناظر کې سيزونو تا ګوري او ډېر وسیع تناظر او ډېر واقعي تناظر سره سيزونو تا ګوري د جلبازي ښکار نه دي نو نه د دوی تخلیقیت یا تخلیق د جلبازي ښکار شوی دی او نه د دوی چې کوم تنقید دی هغه د جلبازي ښکار شوی دی بلکې باقاعده چې کوم کسر سره دی د یو نظام فکر سره ژوند ته ګوري او د یو نظام فکر سره خپله خبره کوي هغه تخلیقي خبره کوي هغه تنقیدي پر سره خبره کوي که نور چې کوم علم او ادب سره د دوی تعلق دی یعنی تهذیب څېړنه وغیره چې کوم نور د دوی کتابونه دي کنه په هغه چرته په بل مکه بحث وکړو د دې ټولې په شا د دوی چې کوم وسیع سیاسی اپروچ ته تنظیبی تناظر دے اور تنقیدی یو لای عمل دے آغا کار فرما دے چې د تخلیق په شکل مختار دی
مهربانی مننه په دې برخه کې به د قیصر صاحب یو غزل سره واورو چې زما همکار منزه شهید ویلې ده
انتقام په کیفیت کې هم په خلاص ورته د انتقام په کیفیت کې هم په خلاص شوم ورته چې په خندا شو د غوسې نه په خندا شوم ورته په نمایش کې د یو عکس نه خلکو خند اخیستو په نمایش کې د یو عکس نه خلکو خند اخیستو زما د زو کیسه هم واوره په ژړا شوم ورته هغه سپوږمۍ ته د خطو فرضي وینا کوله هغه سپوږمۍ ته د خطو فرضي وینا کوله ما وزرونو ته پړک ورکړو فرښتیا شوم ورته دا زمانه ما ته بیا هم متوجی نشوله دا زمانه ما ته بیا هم متوجی نشوله که په سینه کې ورته کېناستم درزا شوم ورته د ضرورت نه بغیر هر څه بې معنا شانی وي د ضرورت نه بغیر هر څه بې معنا شانی وي چې ضرورت یې را پیدا شو با معنا شوم ورته او زه د دنیا هیڅ یو سرود را پاسولای نشوم زه د دنیا هیڅ یو سرود را پاسولای نشوم خو چې پښتو یې زمزمه کړه زه ګدا شوم ورته هغه قیصر وو یا به هسې ته وهم شانې وو هغه قیصر وو یا به هسې ته وهم شانې وو خو د ملګرو د هجوم نه را جدا شوم ورته او د انتقام په کیفیت کې هم په خلاصوم ورته چې په خندا شو د غوسې نه په خندا شوم ورته
بله ډیوا ادبی خبرونه ته غوږ یاست او د نن په خبرونه کې را سره د پښتو ژبې دوه نومیالي شاعران او لیکوال میلمانه دي قیصر افریدی او جاوید احساس او د نن په خبرونه کې موږ د شاغلی قیصر افریدی پر شاعری او نورو ادبی کارونو خبرې کوو قیصر صاحب ستاسو د شعرونو تر اوسه پوری چې ماته معلوم دي شاید 15 ټولګې مو چاپ دي نو که یو په یو زموږ اوریدونکو ته نمونه ورواخلی چې دا کوم شعر مجمه مچاپ شوی دی تر اوسه
بل مرکوان سے لاله رب چې زما आवाज بتاو ست دروي او صفا به دروي
اوس ډېر ډېر صفا ده
زما څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما تر ټولو اولنی شعر شعر ټول غچ ودا هي موږ د مات کو دی رہا پاره ته چې زما دغه شعري ټولګه کې وا هغه د هیلم سم مننه د عشق نور دی دا په ځاده مزمنه مشتمل او امن نه کې یو څه اکل سره پورې غزل نه هم شامل دي دا غي نه پاتې زما بیا درنه شعري ټولګه چې دا هغه د ادوا په نوم چاپ شوی دی ولا دوا کې زیاتره غزل نه دي ور سره په فن کې بیا څه آزاد او انکری نه هم شوی
صحیح
د دې نه علاوه بیا زموږ چې کوم څلورم کتاب دی نو هغه د عجب سړی ما عجب سړی ما دا د کتاب نوم دی او دا د دې نورو کتابونو په نسبت که څه هم یو زیات ضخامت لري او خدای دې چې دا ټول په غزلونو مشتمل دی د دې نه پس بیا زما پنځم شعري ټولګه چې دا هغه څنګه چې استاد ذکر وکړو په قدم قدم کې چې دا د دې شعري ټول ګلوم ده او د مون ډېر درون شاعر دی په دې پروګرام کې مون سره ناس ملګری یا وی د احساس په دی باندې سړي چې لیکلی دا نو دا تر دې د مپنځه ټول کې د شاعري چاپ شوی دی زما
ډېر شپنځه شعر مجمع تر اوسه پورې چاپ شوی دی واقعیا نم په دې ورسته شیر ټولګه چې جاوید احساس صاحب څومره علمي او پر مغز سره ځلې کړي ده ما د شیر په مجموعه باندې ډیر کم سره ځلې داسې علمي سره ځلې دلې دي نو دا هم یو له هغه سره ځو ده قیصر صاحب تاسو ته براسم تر اوسه پورې 15 شیر ټولګه چاپ شوی دي اکثر شاعران دا سوي چې دا غوي د شعر چې دا کم سفر وي، خصوصا هغه شاعران چې په منځ کې بیا په نورو برخو کې کار ونه کوي او یوازې شاعري کوي، نو دوی وایي چې شاعري د وخت په تیریدو سره په غیر شعوري توګه په خپل بدل شوی دی یا څه بدلون پکې راغلی دی. نو ستاسو په اړه چې جاوید احساس صاحب وویل چې دی نه یوازې یو ښه شاعر دی بلکې تکړه عالم دی او د نثر په برخه کې د نثر په نورو برخو کې هم چې تاسو کوم کار کړی دی او هغه واقعا په معاصر وخت کې د دې ساری نسته چې د تنقید په برخه کې تاسو کار کړی دی، نو ستاسو شاعري که بدله شوې دام غیر شعوري بدله شوې ده که نه په شعوري توګه تاسو په دې کار کړی دی چې شاعري مو باید د لومړۍ شاعرۍ بدله شي؟
بارکوال صاحب زمو اول خو د جاوید صاحب چې کومه خبره کړې وه نو هغه که چېرې تاسو په وړاندې په خپلو الفاظو کې بیانول غواړم، هغه به دا وي چې مثلا ما په خپل شعر کې که چېرته د علمیت مظاهره کړې ده نو هغه هم په داسې صورت کې چې هغه علمي زاویې یا هغه علمي مفکورې یا هغه علمي نظریې هغه ما د خپل ذاتي جذبې او احساس په چوکاټه کې زم کړی دی او دا غي نه پسته مې د ذاتي احساس او جذبې په شکل کې لوستونکو ته وړاندې کړی دی.
ډېر
ښه. وګورو ان چې چون کې یو شاعر وړاندې لدی چې هغه څه تخلیق وکړي هغه خپل خام مواد د خپل خارجي ماحول نه اخلي، زمون په ژوند کې ستیریږي ستیر شوي او د هغې اثرات په مونږ باندې څنګه مرتب کېږي، یعنی زمون د خارجي حالاتو نه زمون د جذباتو او احساساتو یو تعین کېږي او زمون دغه جذبات او احساسات چې دي دا بیا مونږ په دې خبره مجبوروي چې مونږ د خپلو دغو جذباتو او احساساتو اظهار وکړو. نو دلته دوارې خبرې دي، یعنی هغه حالات او واقعات چې زمون په معروض کې یا زمون په ماحول کې په خارجي توګه موجود دي نو په شعر کې دا هغه هم انعکاس کیږي او دا هغه انعکاس سره په ځانګړي شکل کې د شاعر چې کوم ویژن یا د شاعر چې کوم جذبه او احساس وي نو هغه هم ورسره د اظهار یې او مخه مومي. نو موږ ویلی شو چې په دې کې د شاعر هغه شعوري او ناشعوري دواړه صلاحیتونه یا د هغه ارادې چې دي هغه په ډنډل شکل کې لوستونکي طرفي وي. نو زه د خپل ځان په باره کې هم همدا وایم چې زما د شعر چې کوم خام مواد دي ظاهره د هغه څه د خلا نه خو نه دي نازل شوي زما په دې ماحول کې زما په دې کلتور کې زما په دې ښار او بازار کې هر څه شوي دي مشاهده شوي دي او د هغې نه پس په بیا مثلا هغه زمونږ د شعر خام مواد جوړ شوي دي. نو په دې کې چې کوم شی اضافه کیږي اضافه هغه دی چې څنګه چې ما وویل چې د دې حالاتو نه د شاعر د ذاتي جذبې او احساس چې تعین کیږي او دغه د دې خام مواد سره سره ذاتي جذبه او احساس چې دي هغه بیا په شعر کې په بنډل شکل کې وړاندې کیږي. نو زه د خپل ځان او خپل شعر په باره کې هم همدا خبره کوم چې په هغې کې کوم عروض موجود دی خام مواد موجود دي نو سره زما خپل ذاتي جذبه او احساس چې دي هغه موجود دي او په دې طریقه زما داخل چې دی هغه زما د خارج نه بېګانه نه دی لا تعلق ته نه دی.
بالکل بالکل. خو قیصر صاحب زما د پښتنه بیا هم پوره جواب نه سو، تاسو د خپل شعر پاړه خو تفصیلی جواب را کړ، خو ما ول چې تاسو په شاعری کې کچیر بدلون راغلی ل تاسو ل لمړی شاعری یا لمړی دوی مجموعه یا درې مجموعه چې دا ورستی مجموعه چې چاپ شوی ده په دې کې تاسو څه بدلون وینئ؟ ځکه چې هر وخت حالات بدلیږي او بیا کله کله چې شاعری بدلیږي نو شاعر خپل شاعری ته مر سره تغیر ورکوي. نو کوم وګورو په دې تیرو شلو کلونو کې د پښتو معاصر شعر نوی ځوان شاعران چې را پیدا شوی دي شاعری بدله شوی ده، نو تاسو هم په دې خپل نوی شاعری کې څه بدلون راوستي یا بدلون محسوسوي کنه؟
بالکل بارکوال صاحب ستاسو د خبرې تایید کوم او دا هم چې ظاهره ده چې زمون خارجي حالات بدلیږي دا غیر سره زمون جذبات او احساسات هم بدلیږي او دا جذبات او احساسات د بدلون سره د اظهار په وخت زمون د اظهار په رایه او په معنی به هم بدلیږي. نو زه په خپل ځان کې په خپل شعر کې یقینا په تدریجی ډول دغه یو بدلون محسوسوم او زه تر دې پورې هم د دې خبرې حامی یم چې تر څو پورې زما شعر د فعالیت سره یې تر دې پورې را رسېدلی دی نو اگر چې یو بدلون یو د تبدیلۍ او عمل په کې باقاعده لوستون کې محسوسولی شي څنګه چې زه محسوسوم کله بیا چې کله موږ مثلا په قدم قدم کې شي دي زما پنځمې شعري ټولګې ته را دننه شو نو ماته په دې کې بیا تر ټولو زیات بدلون چې کوم جوت بدلون تر نظر کېږي هغه دا دی چې مثلا د دې نه وړاندې چې کوم څلورمه شعري ټولګه ده په هغه کې چې کوم شعري نفسیات دي هغه نسبتا برشیرن دي قابل تفهیم دي مګر دې شعري ټولګه کې بیا یو څه اندازه دغه یو مشکل غونې محسوسېږي لوستونکي تر هغه او زه دا ګڼم چې دا مشکل چې دی دا هماغه د بدلون آیندار دی چې دلته زما شعري نفسیات چې دي هغه نسبتا ژورتیا ته تللي دي یا پکې یو قسم له ابهام پیدا شوی دی یا په دغه وایم چې یو څه اندازه مشکل پسندي پکې پیدا شوی ده او دا به موږ وایم چې دغه مشکل پسندي یا د ابهام چې دی نو دا د یو شاعر مجبوري هم وي څنګه چې خارج کې حالات وي حالات ګونګلک وي پیچیده وي ناقابل تفهیم وي نو په داسې حالاتو کې د هغې نه چې د یو شاعر کوم جذبه او احساس مرتب کېږي په هغې کې به هم دغه پیچیدګي او دغه ابهام یا ګونګلکتوب چې دی دا موجود وي نو دا ستا د خبرې زه په دغو ټکو کې تایید کولی شم چې لږ تر لږه زما پنځمه شعري ټولګه چې ده په دې کې چې د ابهام یا مشکل پسندې کوم دقیق خو نه فرق محسوسېږي هغه هم دا دی چې وخت په وخت د حالاتو سره زما شعر زما د شعر په رایاد دا په هغې کې د احساس او جذبې اظهار دغه سیزونه چې دي دا بدل شوي دي او د ارتقا یو عمل نه را تېر شوي دي
مننه یو اوریدونکی راخلو پرویز فریادی د سوات له بریکوټ ټلیفون کړی دی په خیر راغلی فریادی صاحب
السلام علیکم بارکوال څنګه
دلته وعلیکم السلام جوړ اوسې
مرمنو ته سلام یم
اها
او تاسو مرمنو ته یو خپل یو غزل یم نظر ته غواړم
فریادی صاحب په خبرونه کې نن موږ د قیصر افریدی صاحب په شاعری خبرې کوو نو کله دوی څه پښتنه لري لتا به غزل بیا بل وخت باور کړی خوشی ما درته وویل کله میلمنو څه پښتنه لري خو مهرباني وکړه او ستا غزل به بیا بل وخت درڅخه واورو که زما غږ درځي مننه فریادی صاحب چې ټلیفون دې کړی وو اوریدونکو که خپرونې ته ټلیفون کوئ زموږ د غزل محفل خپرونه به هم بیرته په نږدې وخت کې شروع کیږي نو بیا به له تاسې ستاسې شاعري هم اورو په دې خپرونه کې چې له موږ سره مېلمانه یي نو موږ هڅه کوو چې د هغوی پر شاعري او پر نورو ادبي کارونو خبرې وکړو جاوید احساس صاحب بیا تاسو ته درځم که وګورو په کراچۍ کې د پښتو جدید شعر په حواله دوه نمونه دي چې یو په پیل کې قیصر صاحب یادونه وکړه چې ریاض تسنیم صاحب او بیا قیصر افریدی صاحب دوی دواړه هغه شاعران دي چې د پښتو معاصر شعر ته ډیر څه ورکړل او د دوی شاعري له هر پلوه نوې او جدید شاعر ګڼل کېدای شي څه فکر کوئ چې آیا د دوی دغه شاعري موږ د دوی چې کوم شعري سفر دی دا موږ د پښتو چې کوم معاصر شعر دی له دغه سره یې په تله کښولی سو که نه د کراچۍ یو بېله ادبي حوزه به موږ ورته ووایو چې هلته د پښتو خپلې چې کومې هلې ځلې کېدلې د هغه په تناظر کې د دوی د شعر نویوالي ته کتلی سو او هغه په خپل ځای موږ څېړلی سو
بارکوال صاحب خبره مو درسته ده چې تر څو پورې دا تفتیم سره تعلق دی زما دا خیال دی چې بنیادی طور د لهجې شاعر دی زه به دا ووایم چې پښتو غزل ته چې څومره لطیفه لهجه تفتیم سره ورکړه دومره بل څه نه ده ورکړې
بالکل
یعنې دا د دوی کنټریبیوشن دی چې پښتو غزل یې ډېر د خوږې مهینې شرینې او لطیفې لهجې سره متعارف کو
پدې
کې شک نشته پدې کې یو بنیادی خبره به د دوی ذات وي چې د دوی ذات به شاید په باطنی تور ډېر لطیف وي او نفیس وي چیرته څه دا خبره وي او بل خبره دا وه چې تسنیم صاحب د اردو ډېر غرق او ډوبه مطالعه کړې وه دا ویل شم کچیرته چا پښتون شاعر د اردو نه زیاته ډېر ښکلې او تخلیقي استفاده کړې وي نو هغه به ډېر حضرت تسنیم صاحب ډېره زیاته پکړې وي مکتسب کړي دا مطلب زکړي دا او بیا په خپل پرسنلی رنگ کې ډوبه کړي دا لکه بیا رنگ هم پښتنه دی هغه اردو والا رنگ نه دی کوشش یې دا کړی دی په دې کې تسنیم صاحب کامیاب هم دی څنګه موقع یا موضوع چې کوم دی یا مرکز چې کوم دی کراچی دی او کراچی کې د اردو ډیر زیات ماحول دی او د اردو بیا ټول اردو دنیا چې کوم ماحول دی هغه ته ډیر حد کراچی ته راغون شوی دی نو دا تسنیم صاحب په اړه موږ دا ویلی شو چې د دوی کوم اسلوب دی یا لهجه ده چې د دوی موضوعات دي هغه خو د چې کوم کراچی دی او د کراچی کوم اثرات دي یعنی د ادبي اثرات چې کوم دي کنه نو هغه په تسنیم صاحب باندې ډیر دي یعنی د موضوعاتو په حوالہ بس دا وایم چې هغه به ډیر زیات وسیع نه وي اگر چې کوم پرستیوم لري او د پښتون غم او درد هم کړی دی او د پښتون ثقافت هم څنګه سره کو نشته و سره نو دا تفصیل په حوالہ کوم دا ویل شو چې د موضوعاتو په حوالہ او د ویژن په حوالہ یا د کوم د دوی اپروچ ته په حوالہ خو بلګ محدود وي د لږه خبرو په ماوګه چې جواب نشته او چې تر څو دا کې څه خبره ده نو هغه نو خو د لږه په لحاظ نه د سلوک په لحاظ او نه د موضوعاتو په لحاظ کراچی سره محدود پاتې شوی دی خو د دوی تعلق د کراچی سره خو ضرور دی دغه شک نشته او د کراچی په ټولو ادیبانو د دوی اثرات هم دي څنګه سره
بالکل
ټیک نه یعنی دا خو ضرور دی چې په کراچی کې بدو درې شاعران وي د دوی د اثر نه بلک بهر وي
دا خبره لږ غونډه کوي چې دا دوی اثرات چې خصوصا د شاعری په حواله د دوی د شعر اثرات
څه مونږ داسې نو ویل چې کراچی سره محدود دی چې کوم د پښتون یو ادب دی یا پښتون غزل دی د دې چې ټول غزل کې فنی تقاضې دي او فکری تقاضې دي غوښتنې دي هغه د کسر صاحب پیش نظر دي او کسر صاحب پیش نظر ساتلې دي مطلب دا دی چې کسر صاحب د غزل نه مونږ پښتو غزل ته ډېره استفاده ورکولای شو
بالکل بالکل ډیر زیات مننه قیصر صاحب که په دې برخه کې نظم در سره یې که پابند وي که آزاد نظم نو دغه به سره واورو بیا به وروسته نورې خبرې وکړو سمه ده بار
پال صاحب ستاسو امر سره تاسو ته د نظم د ښاو غاړم
ارشاد سر سب کر نظم پا پیدا کی دو کتا وقت لگی جن و
جی بس پیدا شو دا برکوال سے دا یو سری نظم دے او بلکل مختصر نظم دے
آہا ارشاد
ردی عنوان دے تول پار سنگ
آہا
رائے شماری گرانا ندا دخار پلو چاو کی کھینا پیاوش کرائی کے او دراوڑا بلے کے بارو دوا چھو چما خام شی او دو کور تیاو سے بارو دو بٹول خط شوی رائی شماری گرانا نا دا کہ گرانا دا دنوی انسان نوی ذوق سازی گرانا دا جیدانا دا
دیر شک نو قیصر صاحب له همدې د نظم له مغبره پیل کوله چوکاټ چې تاسو ول نصری نظم دی تاسو په زړو مجموع کې ماته نصری نظم د سډیر په نظر نه دی راغلی آزاد نظمونه خو ملي دي په اوس وخت کې نصری نظم لیکلو ته په پښتو کې توجه زیاته سوی د ځوانان نصری نظم لیکي او په پېښور کې خو د پښتو یو تکړه شاعر آفتاب ګلبن د نصری نظم پاړه یو کتاب هم لیکل دی او دوی دې ته د نصرم نوم هم ورکړی تاسو چې نثر نظم لیکلو ته مخه کړې ده، څه فکر کوئ چې دا د نن اړتیا وه کنه چې په ادبي دود دا دی چې په اوس وخت کې زیات نثر نظم لیکل کیږي، نو تاسو هم د یو څه متاثره سوئ او نثر نظمونو لیکلو ته مو مخه کړه؟
بارکوال صاحب، داسې یو خبره وکړو چې دا کوم نظم تاسو ته وړاندې کړو، نو تر دې وړاندې بیا په زما څلورمه شعري ټولګه چې دا ساجد سړی ما هغې نه وړاندې چې بیا لا دوا کومه درېمه شعري ټولګه ده، نو په دې کې د نثري نظمونو نمونې چې بیا تاسو کتلی شئ. او زه دا ګڼم چې تر څو پورې چې د نثرم کشاله ده ډاکټر ګلبن یا د خدای نور ملګرو پاواله هغې چې دغه تحریک کوم راپورته کړی وو، نو دا تحریک چې دی دا خو اوسنۍ خبره ده. او که زما لا دوا کتاب وکتلی شي یا مثلا سل نومونه د عشق نور دي وکتلی شي، نو دا د هغې نه د نثرم د دې تحریک یا د پاسون نه وړاندې خبرې دي. په دې لحاظ زه ویلی شم چې زما د نثري نظم د لیکلو چې کومه ذائقه ده یا ذوق دی، نو هغه ارو مرو په هغې باندې دا حکم نه شي نافذېدی چې کینې دا به د دوی د دې نثرم د تحریک نه متاثره شوې وي یا د دوی په حمایت کې یا د دوی په مخالفت کې یا د دوی په سیالۍ کې زما یو خواهش راپورته شوی وي. مثلا بیا د هغې خواهش تر مخه ما دا نثري نظمونه شروع کړي وي. زه دا ګڼم چې دا صورتحال د دې نه وړاندې دی، او چې وړاندې دی نو چونکې زما د ذوق مسله ده، او زما ذوق چې دی هغه مونږ وړاندې هم خبره وکړه چې د وخت او حالاتو سره په ذوق کې تبدیلۍ راځي. او دا دی چې بیا زمونږ اوس نوي کوم حالات دي چې مونږ ورته جدید حالات ویلی شو یا ما بعد جدید حالات ورته ویلی شو، نو دا په خپل ماهیت کې څه زمینه دا چې دي چې هغه ډېر زیات پیچ شوي وي، ډېر زیات ګنجلک وي. نو د اظهار په وخت کې تب انشاءالله د غزل په پیرایه کې نشي راځای دی یا د منظوم نظم په پیرایه کې نشي راځایدلی. تر دې پورې زه دا ویلی شم چې په یو وخت کې ما آزاد نظمونه لیکلي، خو د هغې نه پس ته اوس چې نفسي نظمونه لیکم نو داسې ما ته ښکاري چې نو حالات چې زما ذوق څنګه متاثر کړی دی او بدل کړی دی، نو هغې کې صرف همدغه خبره مطرح ده چې په دې نو حالاتو کې ځینې حالات داسې دي چې هغه بیا د آزاد نظم په پیرایه کې هم ځایول چې دي هغه بعضې وخت ډېر ګران دي. نو همدغه وجه ده چې آزادو نظمونو کې زما بخنه غواړم په نثري نظمونو کې چې ما کوم موضوعات راخیستي دي، نو تاسو دا ګڼلی شئ چې دا زما دپاره د اظهار په حواله په غزل کې یا په نظم کې یا په آزاد نظم کې ګران نسبتا په نثري نظمونو کې آسان وي، نو ځکه ورته ما دغه پیرایه غوره کړې ده.
نو د دې مقصد دا ده چې د شعري موادو سره سره د شعر چوکاټ هم خپل ارزښت لري، یعنی هر کله چې شاعر غواړي په کم چوکاټ کې خپل خیالات چې دی لري چې په کم چوکاټ کې ځای کې، نو داغه لاغه وخت سره سم داغه اړتیا هم وي. یوازې دا نه چې شاعر ته خوند ورکوي چې دا یو شی د شعر د غزل چوکاټ ته واچي یا د پابند نظم یا د آزاد نظم یا د نثري نظم.
بالکل خبر هم دغه چې دا بلکې زه به دا خبره لږ شان په دې حواله اوږده کړم چې زمون چې کوم تخلیقي ادب دی او په دې کې چې کوم چوکاټونه دي یا هیئتونه دي یا قالبونه دي یا فارم به ورته وایي، نو دا صرف تر نظم او غزل او آزاد نظم او نثري نظم پورې محدود نه دي، بلکې مونږ په دې فهرست کې بیا ناول، افسانه، تکل،
بالکل
ډرامه دا چیزونه هم یادولی شو، راوستلی شو او مونږ دا ویلی شو چې دا ټول خپل خپل کالبونه لري، خو دغه کالبونه چې دي دا د واقعاتو د بیان د غوښتنې لاندې اختراع شوي دي. یعنی ځینې واقعات په خپل ماهیت کې داسې وي چې هغه ډېر زیات اوږده وي، خواره واره وي. مثلا ناول ته به اشاره وکړو، نو دا واقعیت د ناول د پیراینه د ناول د قالب نه بغیر په ډرامه کې یا په افسانه کې یا په بل پیرایه کې نشي ظاهر وي. نو دا هغه لپاره موږ مجبور یو چې هغه بیا د ناول په پیرایه کې ظاهر وو. همدغه شان کوم افسانه تر شو افسانه یو جدید سنس دی د ناول په شان ڈرامے کو مقابلے کی جائے منگ ہوتا ہے دیسی نو نظرسن پہلے سے وہ پاگی کی ہوں درا خبر مطرح دا چیزیں واقعات خدا سی بھی چاہ رہا ڈرامے کو پیرایا کی ظاہر دیشی مد افسانے کو پیرایا کی نیچی ظاہر ہے ہو گیا ذہن واقعات پخل ماہیت کی دمر واڑ لیجیے کہ مثلاً افسانے پہ زمین ڈرامے کو غالب کیا چاہوں نو التو پکې مرو هغه روزه په ځای ته شلګي او خلاغو نه پاتې کیږي. نو دا غیر پر بیا مثلا د افسانه چوکاټ چې ده هغه اختیار شوی ده. نو زه ساده د خبرو سره اتفاق کوم چې زمونږ د بنیادی خبره د اظهار وي او د اظهار ضرورت چې ده نو هغه مونږ ته دغه چوکاټونه په لاس کې راکوي چې مونږ سره ځینې حالات او واقعات پس منظر یې ډېر لوی وي وسیع او غریض وي. ظاہر ہے مونگ ناول تو مجبور ہوئی کبھی الگ کم کے شان ہوئی ڈرامے طرح شو کداغے نہ ہوں کم ہوئی آسانی طرح شو کبھی نور زیاد لطیف شین ہو ظاہر اگر بیا مونگ نظم طرح شو دا نظم نہ غزل طرح شو اور بے طریقہ دا زمین بے ظاہر ضرورتی نہ بھی اور دغا کالیبون چی مونگ ورطوے یا حیاتون چی ورطوے لیشی دا زمین بے ظاہر ضرورت پر مخار وقت پر وقت اختراع شوی دی وزا شوی دی او زه دا غنم چې په راتلونکي وخت کې به هم د نوو حالاتو او نوو واقعیاتو پیش نظر دغه شي ځینې فارمونه چې دي هغه به ممکنه ده چې نور هم مخې ته راشي.
مننه قیصر صاحب ستا یوه غزل ده دا به اورېدونکو ته واورم بیا به چې څومره وخت نورې خبرې به وکړو. خوښه مو ده
ډېره به خوښ
ته خو روان سوې په خبرو دې زوال کړم ته خو روان سوې په خبرو دې زه ولې کړم په نیم اسمان کې بې وزرو دې زه ولې کړم اوس هغه دوې تابناکې سترګې راته نه یادېږي بخت سنگار په ملغلرو دې زه ولې کړم ما ته خو هیچا هم احساس د ملګرتیا رانه کړو بیا نو ملګری د ملګرو دې زه ولې کړم پلار کې خپل بصارتونه رانه هم پاتسول پلار کې خپل بصارتونه رانه هم پاتسول وخت رهبر د بې بسرو دی زول کړما د زړه نه سر ته ځم د سر نه کښته زړه ته راځم داسې په لوړو او ژورو دی زول کړما د سفرونو نه دی راوستم په کور خوسومه خو حوالہ د مسافرو دی زول کړما او قیصره تا خو ډیر غمناک غوندی روداد راوړی رام خاطب په دی سندرو دی زول کړما. جاوید احساس صاحب د ادب پوهان وایي چې د یو شاعر په شاعری کې ځان په بشپړه توګه پوهاوو نو د هغه د ژوند حالات باید مطالعه کړو چې شاعر په څه ډول حالاتو کې ژوند کړی او بیا دغه خپل تخلیقات کړی دي. په پښتو کې تر اوسه پورې د ژوندلیک یا د ځانلیک لیکلو دود ډیر نسته او که موږ یاد کو په تیرو څلوېښتو کلونو کې شاید د ګوتو په شمېر لیکوالو او شاعرانو خپل ژوندلیکونه یا ځانلیکونه لیکلي دي. د قیصر صاحب هم په دې وروستیو کې د ځانلیک چاپ شوی دی چې مخکې د یادونه وکړه لا خو ژوندی یم. څه فکر کوي چې د قیصر صاحب دغه ژوندلیک چې د په کراچۍ کې د کم ژوند چې تیر کړی تاسو په د کتاب په د شعري ټولګې په سری ځکه هم څه ناڅه اشاره ورته کړې ده چې د خپل شاعري خپل تخلیقات او د چې کوم د خواري او د مزدوري ژوند تیر کړی دی دغه دواړه غاړه په غاړه او په یو وخت کې دواړه سره تیر کړی دی یعنی په د خواري په حالاتو کې پښتو ادب ته داسې کار کړی دی چې شاید په نړۍ کې موږ مثال پیدا نه کړو. څه فکر کوئ چې د دا ځانلیک په پښتو ادب کې څومره ارزښت لري؟
بالکل جی ډېره اهمه خبره ده. زه ذاتي طور هم په دې خوشحاله یم چې دوی دا کتاب ولیکل او لا خو ژوندی یم. او دا خو به د نورم لیکل ته زما خیال دی دا به اوله حصہ وی نورم ډیر سوی نو یو خو د کتاب نه مونږ ته د دوی کوم ابتدایي کوم تخلیقی پرورشت یا تخلیقی ماحول دی یا تنقیدی ماحول دا مونږ ته پته لګی لکه یو ځکه حمزه صاحب د په حوالہ ویری دی چې دا به کسر به د مستقبل به بایغزل وی
ډیر ښه
مطلب دا چې حمزه صاحب ته دا پته لګیدلې و غزل ابرو برقرار ساتی مقدار په لحاظ هم ډیر پوخ او شو غزل لیکلی دی او د معیار په لحاظ هم ډیر درون او ډیر روڼ غزل لیکلی دی نو د مستقبل فیصله به مستقبل ته پرېږدو که بهر دومره موږ ویلی شو چې کیسر صاحب د غزل کیسر دی یعنی د غزل کیسر دی بابا نه کو یاد کیسر به ضرور یاد کو نو دا خو دا ژوند لیک اوله حصہ ده زما خیال دی چې نور چې کوم د دوی د حصے به راځي نو هغه کې به ډېر زیات گہرائی وي او ډېر زیات به د دوی په کوم تضادات دي او دوی دا تضادات تحلیل کړي دي په خپل ځان کې هم تحلیل کړي دي او د خپل ځان تحلیل کولو نه بعد په خپل تخلیق هم تحلیل کړي دي نو کتون کی تبدا واضح پتہ لگی کہ کسر صاحب د یو وحدت په لوي د یو وحدت غواړي یو تناسب غواړي یو توازن غواړي او دا ټول د دوی ژوندلیک نه هم معلومه کی موږ تخره جوتیږي او د دوی په تخلیق کې هم دي نو باید چې موږ د دوی ژوندلیک هم وګورو او د دوی تخلیقات هم وګورو نو ان شاء الله څنګه چې دوی ارض خبر وکړه نو نه به د دوی په ژوندلیک کې داسې تضادات وي چې هغه تضادات به د دوی په تخلیق کې وي او نه به د دوی په تخلیق کې داسې تضادات موږ موندو کو چې هغه موږ وایو چې ژوندلیک کې دا خبره کوي او تخلیق کې دا خبره کوي او د دوی په خپل ذات کې د ټول سیزونه تحلیل کړي دي چې کوم ذهنیات دي فکري اثرات دي یا مطلب چې باطنی نفسیات دي دا د دوی په ژوند کې هم حل کړي شوي دي یو طرف ته خدای مزدور دی پاتې شوی دی بل طرف ته دانشور دی او دا امتزاج یعنی اردو کې دانش صاحب دی هغه مزدور شاعر ته وایي نو دا موږ سره زما خیال دی چې کسر صاحب دی چې په دانش اینه دانش نه به زیات او شت شهر وی زیات اعلی درجه شهر به وي چې مزدوري کې هم دانشمندي ابرو ساتره دا او په دانشمندي کې هم چې کوم تخلیقیت هغه ابرو ساتره دا نو د درې څلور سیزن د دوی په ژوند کې هم دي او د دوی په تخلیق کې هم دي یعنی نظر نظریا تجزیه مشاهده ماده طبیعت جمالیات دا ټول سیزن د دوی د ژوند برخه هم دي د ذات برخه او د دوی د تخلیق برخه هم دي او ظاهر خبره به دای به د خپل ژوند کې هم وخت نا وخت ذکر به کړی او ذکر به کوي مخکې هم
ډیره مننه قیصر صاحب ستاسو په نورو تخلیقاتو به بیا په نورو خبرونو کې خبرې کوو په منډه منډه که تاسو د خپل نصری کتابونو نمونه ورته واخلئ چې نور کوم کتابونه مچاپ دي یو خو لیک او تخلیق دی او یو جمالیات یو نظریاتي جاج نور چې په دې ورستیو کې کوم کتابونه چاپ شوي دي که دغه نمونه یاد کړئ
بالکل بارکوال صاحب څنګه چې تاسو یې واغستو په ترتیب سره لیکو تخلیق زما ولنه کتاب دی د نصر او په دې کې متفرق ادبي حواله مقالی دی او دغه لیکو تخلیق چې دی د دې دویم ایډیشن اوس اتل لس کال پس دا چې وګڼه چې ما دوباره چاپ کړو په هغه کې په مزرند کې هم ما ځینې اضافي کړي دي او کم کم ځای کې چې کوم اقتباس اضافه شوی دی د هغې سره په بریکټ کې
یوازې دا نمونه یاد کړئ دا نور
کتاب جی چې د دې دویم ایډیشن کې بیا د څوارلسو مخونو باندې مشتمل یو سیریز هم ورسره اضافه کړې ده او په اخره کې بیا یو لنډ شان مقاله بل هم پکې اضافه کړې ده نو بیا هغې نه پس ته مې دا دویم ایډیشن چاپ کړی د لیک او تخلیق نو دا لیک او تخلیق چې دا زما ولنه نصری کتاب دی بیا په دې پسې دویم کتاب چې دی نو هغه جمالیات کې هم نظریات
فکر کوم د قیصر صاحب د ټلیفون کرښه هم په دې اخر کې پریس و د د نصر کتاب چې مخکې مې یادونه وکړه جمالیات او نظریاتي جاج یو کتاب لیکلور دی او یو کتاب اوس په نږدې وختو کې چاپېدونکی دی قصې او تبصرې دی د پښتو په افسانو باندې تبصرې کړې دي او له دې سره زموږ د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی له خپلو دواړو میلمنو څخه زړه ډېره مننه او له خپل ګران پروډوسر وکیل خان څخه هم مننه د بلډیوا ادبي خبرونې وخت هم دومره خوشاله اوسئ